کې د ماشام شپږ بجې سپه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو ورستی پښتو خبری مجلې ته ز صادق رښتینی د خپل تخنیکی همکار امان الله میرزی سره ستاسو هرکلی کوم. په دې سات خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس هغه فرمان نه مني چې د شک پر بنسټ د تروریستي جرمونو اړوند د نیول سوو کسانو بند یا د بند موده زیاتوي. په ننګرهار کې مو د خلافت په نوم د داعش د راډیو مسله هم څېړلې، خو اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی او تاسې ته به کورني او بهرني خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره یوه اونۍ وروسته په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه په پام کې ده. د حکومت اجرایه رئیس له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې افغانان په زور ونه باسي، او فرانسوي کمپنۍ پیژو او سترویان غواړي تهران ته په یوه نږدې سیمه کې شاوخوا 2 لک موټر تولید کړي. بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل نن رسنیو ته وویل پاکستان چمتو دی چې د اسلام افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه د فبروري په 6 جوړه کړي. ښاغلي خلیل زیاته کړه د پاکستان صدراعظم نواز شریف به په دې اړه د بحث لپاره ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. خلیل که څه هم د شریف د سفر په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو د رواني اونۍ په پیل کې د قطر په مرکز دوحه کې یوه غیر رسمي غونډه وشوه چې د طالبانو استازو هم برخه پکې درلوده. د افغانستان دینی عالمان د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا وغه کوي چې د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته کښېني. د افغانستان د دینی عالمانو د تنسیق ټولنې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د سولې تر روانو نړیوالو هڅو د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې ډېرې اغېزمنې تمامېدای شي. غونډې ته د دې ټولنې رئیس عنایت الله بلیغ وینا وکړه.
ما صلح بین الافغانی میخواهیم، هر نوع صلحی که اسلام به او راضی بوده باشه و نمود صلح را ما میخواهیم، حتی این صالحهایی که فعلا سرشکار است. ایران به خیر افغانستان ما دعا میکنیم که شوه.
خغلی بلیغ همدار زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال هم په خپل کار کې صادق وي، نو کېدای شي د سولې لپاره لا راوره کړي. د حج او اوقافو وزارت مرستیال عبدالحکیم منی په خپله وینا کې دینی عالمان وهڅول چې مخالفین سولې او پخلاینې ته راوبولي. د حکومت اجرایه رئیس نن له اروپایي ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکي په زور ونه باسي. د حکومت اجرایه ریاست په یو بیان کې د عبدالله عبدالله له قوله لیکي چې وایي افغان حکومت د افغان کډوالو د جبري ستنولو له نظر سره موافق نه دی. د بیان له مخې د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر لورن میشل سره د ښاغلي عبدالله په کتنه کې همداراز د کډوالو په مسله کې د یو ګډ تفاهم لیک پر لاسلیک هم خبرې وشوې. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ښایي تر 80 زرو پورې پناه غوښتونکي له دې هیواده وباسي. د هغه کډوال دي چې تیر کال د پناه اخیستو لپاره سویډن ته تللي خو غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. رسنیو د اندریش انګوار اګمن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي حکومت د 5000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کېدای شي دا شمېره تر 80 زرو لوړه شي. د نوموړي په وینا د نږدې 5000 پناه غوښتونکو پر دوسیو غور شوی چې په سلو کې له 500 زیاتې رد شوي دي. تیر کال له 1,60,000 زیات کډوال سویدن ته ولاړل چې دا د دې هیواد نفوسو ته په پام سره یوه ډېره لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډېری افغانان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د سوداګرۍ د بیا پیل لپاره لازمه امکانات لري. روحانی چې نن سهار په پاریس کې د تجارتي شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې خبرې کولې، د ده پر هیواد د بندیزونو له لرې کېدو وروسته له ایران سره د مالي اړیکو د احیا هڅې وستایلې. روحانی نن سهار له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره هم وکتل. اولاند وویل هیواد یې چمتو دی چې پخوانۍ دښمنۍ هیرې کړي، او زیاته یې کړه فرانسه له ایران سره نږدې کېدو ته چمتو ده او ایران کولی شي پر فرانسه باور وکړي. روحانی چې د خصوصي شرکتونو او د کابینې د غړو په ګډون یو سلوشل کسیس پلاوی په مشرۍ پرون پاریس ته ورسېد. له دې مخکې په ایټالیا کې هم د څو تجارتي موافقو لاسلیک وکړ. اروپا ته د روحانی د سفر هدف له لویدیځ سره د ایران د اړیکو نږدې کول بلل شوي. روحانی پاریس ته له رسېدو سره سم د ایران د دې هیلې په اړه خبرې وکړې.
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه هستیم.
موږ له اروپایي ټولنې او له هغې ډلې له فرانسې سره ښه اړیکې غواړو. د دې سفر یو هدف د دواړو هیوادونو او ملتونو په ګټه د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په همدې حال کې د فرانسې د پیژو او سترین موټرو شرکتونو له ایران خودرا او شرکت سره د شراکت یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې تهران ته پر یو نږدې سیمه کې شاوخوا 200,000 موټر تولیدیږي. ایرانی چارواکو ویلي چې تهران د ایربس الوتکو د پیرودلو لپاره یوې معاملې ته هم چمتو دی. د پاکستان په کوټه ښار کې څلور پولیس افسران نن په یو وسلوال برید کې ووژل شول. د پولیسو چارواکي وایي موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر دې څلورو افسرانو د کوټه په یو واټ کې ډزې وکړې. دوه یې ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل، خو دوه ټپیان وروسته په روغتون کې ساور کړه. برید کوونکي په تیښته بریالي شوي او چارواکي وایي چې د هغو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. په بلوچستان کې د هغو بلوچ وسلوالو لخوا وخت نا وخت حملې کېږي چې د دې ایالت د ګاز پر زیرمو او کانونو کې برخه او له اسلام آباد څخه بشپړه خود مختاری غواړي.
ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پاکستان وایي چې ډیر ژر به د افغانستان د سولې لپاره د طرحې د جوړولو لپاره څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. دا په ننګرهار کې د خلافت په نوم د داعش وسلوالې ډلې راډیو خبرونې دي چې چارواکي وایي ډیر ژر به دغه راډیو د خبرونو ادرس پیدا او له منځه به یوسي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنیږي. د پکتیا والي چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي
موږ د دې ځای یو پاکیت ځان سره وړو او هغه دلته چې کوم موږ د وحدت ملي د حکومت د مشرانو نه واورېدل دوی قاطعیت او پشتکار بودن او هغه احساس چې دوی موږ وکته عامو ته هم صلاحیتونه یې والیانو ته ورکړل تر څو پورې وکولی شي چې په خپلو ولایاتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
نور موضوعات هم لرو. دا خپرونه تر شپږ نیمو بجو پورې دوام کوي. پاکستان وایي چې ډیر ژر به د افغانستان د سولې لپاره د طرحې د جوړولو لپاره څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د دې موضوع نور حال اسمت سروان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به راتلونکي میاشت په پلازمینه اسلام آباد کې غونډه وکړي او په دې به وشکیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې درېدلې خبرې څرنګه بیا پیل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل وویل د څلور هیوادونو استازي به په دې غونډه کې چې د فبروري په شپږمه نیټه دایریږي د جګړه ځپلي افغانستان د سولې د لارې د نقشې یا طرحې د جوړولو په خاطر خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا به د تورته څلورمه غونډه وي. تر دې وړاندې لومړۍ غونډه په اسلام آباد او دوهمه په کابل کې جوړه شوې وه. چارواکي وایي چې د طالبانو استازو ته به هغه مهال په خپلو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي چې څلور هیوادونه پر ټولې طرحې موافقې ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف به د همدې هلو ځلو په لړ کې ژر قطر ته لاړ شي. د نواز شریف د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو داسې ښکاري چې ممکن نواز شریف به غواړي چې د سولې په اړه په قطر کې د طالبانو له استازو سره وشکیږي. طالبان په قطر کې غیر رسمي دفتر لري. د ډلې په وروستیو کې وویل چې د دوی د قطر دفتر یوازینی باصلاحیت مرجع ده چې د طالبانو د تحریک له لوري خبرې کولی شي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لومړی پلا بخامه خبرې د تیر میلادي کال د جولای په اومه د پاکستان په مری شارګوټي کې وشوې. ټاکل شوې وه چې بل پړاو د جولای په پای کې وشي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر اعلانېدو ظاهرا دا بهیر په ټپه ودراوه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د جمهور رئیس هغه فرمان نه مني چې د شک پر بنسټ د تورستي جرمونو اړوند نیول شوو کسانو بند یا د بند موده زیاتوي. د ولسی جرګې دوه مرستیال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فرمان تر اوسه په رسمي توګه ولسی جرګې ته نه دی لیږل شوی. لیږول سوی. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې دا فرمان د اساسي قانون خلاف دی چې کولای سي د خلکو د ازادۍ او توقیف سوو کسانو حقونه سلب کړي. دا په داس حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلني راپور کې د جمهور رئیس دا فرمان د توقیف سوو کسانو د حقونو د نقص په نوم یاد کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
د مزنون کس د ازادیو سلبېدو او د تروریستي جرمونو بیا ترسره کېدو په شک د کوم بندي د بند د مودې زیاتېدو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان ګڼ انتقادونه راپارولي دي. دا فرمان د روان کال په سمبلی میاشت کې جمهور رئیس اشرف غنی صادر کړی چې پر بنسټ یې د شک له مخې د چا نیولو او تر نامعلوم وخته پورې د یو چا په توقیف کې ساتلو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې کله به هم دا ونه مني چې د شک او اټکل له مخې دې د چا د ازادۍ حق سلب شي. د ولسي جرګې دویم استیال محمد نذیر احمد زی د پنځمه پورس ازادي رادیو ته ویل چې دا فرمان لولسی جرګې ته نه دی لیکل شوی او دوی به هغه فرمان کله هم تایید نه کړي چې د اساسي قانون سره پټه کړ کی وي.
هر فرمان کې خلاف قوانین نافذه
دی وایي. هغه فرمان چې د هیواد د نافذه قوانین او اساسي قانون خلاف او په تیره بیا د قضا اړوند وي چې مونږ ته ورسیږي مونږ هغه ردو. مونږ دا نه منو چې یو څوک دې د شک پر بنسټ ونیول یا بندي او تر کوم وخت چې څوک وغواړي په بند کې وساتل شي. دا فرمان زمونږ د نافذه قوانینو سره په ټکر کې ده او په هیڅ صورت مونږ هغه نه منو. د بشري حقونو د څار سازمان هم په یوه تازه کلني راپور کې د جمهور رئیس دا فرمان د توقیف شوو کسانو د حقوقو نقص په نوم یاد کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د دې فرمان تطبیق په هیواد کې شخصي مسؤلیت له منځه وړي. د افغانستان اساسي قانون په 28مه ماده کې راغلي چې هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي، مګر دغه قانون مطابق چې د جرم له ارتکابه مخکې نافذ شوی وي او هیڅ څوک د قانون له احکامو پرته تعقیب کیدای، نیول کیدای او یا توقیف کیدای نشي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دا فرمان د هیواد اوسنی وضعیت او نړیوالو غوره طریقو ته په کتو توشیح شوی دی. بلخوا یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چې دا فرمان د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی او د محکمو صلاحیت ګډوډ او محدودوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالشکور د ادرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې سلب ازادي جزا ده. جزا د محکمې د حکم نه پرته او د قانون د حکم او پیشبیني نه پرته جواز نه لري. په دې اساس سره ویلای شو چې دغه تقنی فرمان د افغانستان د اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او ملي شورا دا تایید هم چې تناقض لري د افغانستان د اساسي قانون سره.
ویل کیږي چې د زندان او د شک پر بنسټ د بند د مودې د غزولو فرمان لاغي وروسته د جمهور رئیس لخوا صادر شو چې د څېړنو له مخې په تروریستي بریدونو کې د باګرام له زندان څخه د ځینو خلاص شوو بندیانو لاس لرل ثابت شول. د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس وړاندیز کوي چې د چا د توقیف کېدو لپاره باید کره اسناد موجود وي او د کوم بندي لخوا د تروریستي جرم د بیا کېدو د اټکل په صورت کې باید اړونده محکمه بیا په قضیه له سره فکر وکړي. هغه وایي چې راتلونکي کړنو د معلومولو لپاره هیڅ کومه ټیکنالوژي نشته، نو ځکه شک نه باید د چا ازادي سلب کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش نسی کولای چې د رادیو تبلیغاتو له لارې په افغانستان کې خپل اهداف ته ورسیږي او ډیر ژر به دغه رادیو د خبرونو آدرس پیدا او له منځه به یوسي. د دغه وزارت مسؤلین وایي دا چې داعش ډله په ننګرهار کې په سیار شکل خپرونې لري، نو د خپرونکو موندل او له منځه وړل یو څه وخت ضرورت لري. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي هم د خلافت شغ راډیو خپرونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دغو خپرونو د ځوانانو او ځلمیو پر فکرونو منفي اغېز کړی. قسیم سلمال په دې اړه راپور لري.
سره له دې چې افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د خلافت ژغ راډیو خپرونې بندې کړې، خو نه یوازې دا چې دا خپرونې بندې نه دي بلکې لا هم پسې پراخې سوې دي. ویل کېږي چې اوس دا ډله په ننګرهار کې په دری او عربي ژبو هم خپرونې لري او خلک تروریستي اعمالو ته هڅوي. د دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د دغې راډیو آدرس پیدا او خپرونکي به یې له منځه یوسي. خو دا چې ولې تر اوسه افغان حکومت په دې کار نه دی بریالی سوی، د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنشي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی د دغه د غرو او د هغه ځایونو چې سابول عبور دی زیات استفاده کوي او موږ یې خپل امنیتي او استخباراتي مسؤلینو ته امر ورکړی د وزیر صاحب دفاع له خوانه چې باید عاجل دغه ځای د برودکاستینګ پیدا شي او د منځه ویورل شي.
داعش ډلې درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې په پښتو ژبه خپرونې پیل کړې چې تر ډېره د دغه ولایت په کوټه او اچین کې خپرونې لري او په ځینو نورو برخو کې هم اوریدل سوي دي. ویل کېږي چې دوی داسې دستګاوې هم موندلې چې په وسیله یې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې له نورو غړو سره تماس نیسي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په وار وار د دغې راډیو د چلوونکو د نیولو لپاره عملیات کړي، خو دا خپرونې اوس د پښتو نه دري ژبې ته هم پراخې شوې دي. داعش ډله د راډیوي خپرونې له لارې کوم اهداف تعقیبوي؟ په ننګرهار کې د اچین ولایت اوسیدونکی شال باچا ازادي راډیو ته وویل چې ځوانان او تنکي ځوانان دغلته د داعش راډیوي خپرونې ډېرې اوري او پر هغوی هم منفي اغېز کړی دی.
دغه اف ام د لارې خپل جلب جذب کا خلکو ته پوره اطمینان او ډاډ د امنیت ورکوي. د دولت په ضد باندې منفي تبلیغات کوي او دا د دولت د ملحدینو په نامه معرفي کوي او ماشومان را جذب کوي او ډېر زیات په شوق باندې دا ماشومان خو ماشومان دي کوم عمر ماشومان دي ډیره په شوق باندې اوري د همدې خاطر باندې ماشومان اوري چې ځوانان یې موري.
نوموړی وایي له تېرو درو څلور شپو راهیسې داعش ډلې په دري ژبه هم راډیوي خپرونې پیل کړي او په خبره یې دا خپرونې په ټول ننګرهار کې اورېدل کېږي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی قیس حسن بیا وایي مخکې دغې راډیو یوازې یو ساعت خپرونې درلودې او اوس یې د خپرونو موده هم زیاته سوې ده. ښاغلی حسن وایي له امنیتي مسؤلینو سره په تماس کې دي او دا موضوع به په جدي توګه تعقیب کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
او بیا هم د افغانستان د سولې مسله. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه وایي چې د رسیدلو او له اوسنیو ستونزو څخه د هیواد د خلاصون یوه لاره د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو جوړول دي. د دغې ټولنې رئیس د پنجشنبې په ورځ د ټولنې په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل دوی د خپلې ټولنې له لارې هڅه کوي چې د اسلامي تبلیغاتو له لارې شکیلې غاړې سره نږدې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره د دیني علماو رول اغیزمن بولي. اجمل ترمان په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه د سولې څلور اړخیزو غونډو او په دې برخه کې نورو هڅو ته هیله منه ده، خو تر څنګ یې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره بین الافغاني ناستې هم ګټورې بولي. د افغانستان د علماو د تنسیق د ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د پنجشنبې په ورځ د یادې ټولنې لخوا په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اختلافونه یوې غاړې ته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هیواد ته سوله راوړي.
هغه روغه جوړه او هڅې چې اوس مهال پرې کار روان دی دعا کوو چې د افغانستان په خیر تمام سي، ملت نژدې او جګړې ختمې سي، خو ټولو خواو ته وایو موږ سوله غواړو چې بین الافغاني وي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزې غونډې روانې دي او اوس مهال دریم پړاو ته رسېدلې دي. بلخوا د پګواښ په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاسیونو، د مدني ټولنو استازو او د پخوانیو کابینو د یو شمېر غړو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه له دینی علماو، د پوهنتون او مدارسو له استادانو او مخورو څخه جوړه ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال عبدالحکیم منیب چې په دغه غونډه کې حاضر وو د هیواد د اوسنیو ستونزو د اواري په برخه کې د علماو رول ډیر اغیزمن وګڼلو.
که چېرته علما کرام واقعا د یو احساس په اساس باندې د افغانستان د جوړېدو لپاره ملا وتړي، زه امید لرم چې ډیر زر به موږ ووینو چې افغانان به متحد شي او په افغانانو په منځ کې به مشکلات هم ختم شي او جنگ به هم لمنځه ولاړ سي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤلان ټینګار کوي چې علما د ملي وحدت د یو سمبول په توګه کولی شي چې په هیواد کې ستونزې هوارې کړي او د هغو تبلیغاتو مخه ونیسي چې د دوی په وینا د دښمنان لخوا د تفرقې اچولو په هدف کیږي.
بلخو امریکا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه جنرال جان میک نیکولس نومولی. دغه جنرال په افغانستان کې د کار اوږده تجربه لري. دوی د افغانستان او پاکستان د ګډې پوځي همکارۍ مسؤل هم پاتې سوی. څه باندې یوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په اسلام آباد کې د کابل، پیکینګ، واشنګټن او اسلام آباد د استازو ترمنځ درېمه غونډه جوړیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي عمومي کمانډان له نومولو سره دا څلور اړخیزه خبرې ارتباط لري. دا پوښتنه احمد شیبر د پوځي چارو له کتونکي جنرال هیګول سیمانخیل څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. جنرال سیمانخیل په جواب کې وایي:
ما په نظر دا ده چې دغه نوی قومندان چې په دې عمده شرایطو کې تعین کړی ده، دا چې په منطقه بیا په افغانستان کې بلد ده، پخوا یې هم وظیفه درته اجرا کړې ده، او یو داسې چې زه پرې پوهېږم، یو قوي جنرال هم ده. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه څوک چې د سوله خبرې نه مني، یهو د ځپلو دپاره همداسې یو قوي قاطع جنرال ته ضرورت ده چې هغه وځپي، هغه له منځه نیسي، او خبرو ته آیا کې سولې ته آماده کې، او یا دا ده چې بالکل محو او نابودي کې. دا به دې لپاره ما په نظر چې دا به تعین شوی.
جنرال صاحب سلیمانخیل، که څه هم د جنرال جان مک نیکولسن تایید د سنات د اعتماد رای ته ضرورت لري څو د په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان شي، اما داسې ښکاري چې شایي سنا هم دی تایید کړي. خو په داسې وخت کې چې له افغانستانه اکثر بهرني ځواکونه وتلي دي، د افغان ځواکونو د تربیې په برخه کې به د څومره موثره جنرال وي؟
د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور په مابین کې د تجزیې لپاره، د تکمیل لپاره دوی خپله پروژه لري، خپل پلان لري، مطابق دغه پلان دوی کار کوي.
ستاسو په فکر، یعنی که چېرته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومانده بدلی شي، رابدلی شي، د دوی په پلان کې ورسره تغییر نه راځي؟ ځینې خو په دې باور دي چې هغه سي جنرال چې په افغانستان کې اوږده تجربه ده کار لري، ممکن د دل راتک سره ځینې تغییرات رامنځته شي.
دوی خپل راتک لپاره، خپل ځای کې چې کوم ځای ته ځي، او دوی خپله پخوانۍ قدیمي ستراتیژي لري. دوی مطابق د هغه ستراتیژۍ پلان جوړوي. پلان جوړوي بغیر ستراتیژۍ په خاطر دوی خپل پلان عملي کوي. نو د هغې ستراتیژۍ کې دغه موجود دی چې دغه موږ تاسو وینو، چې موږ دوی اوس هم دا تقاضا لري، دا نظر ورکوي چې په افغانستان کې جنگ طولانی ده، جنگ طولانی کېږي، او موږ د ځپلو دپاره باید په افغانستان کې تر یو د څو لسیزې باید موږ په افغانستان کې پاتې شو. دوی پروګرام دغسې ده.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي کومندان د ټاکل کېدو په اړه مو د پوځي چارو له یو کتونکي جنرال سلیمانخیل مرکه اورېدل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو، وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنېږي. دوی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په مرکز کابل کې له یوې اونۍ راهیسې د جمهور رئیس او بیلابیلو نورو حکومتي چارواکو سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول شریکې کړي. د پکتیا، پنجشیر، پکتیکا، غور، زابل، جوزجان او بلخ چارواکي وایي چې په دې لیدونو کې په همغږۍ ټینګار سوی چې دوی راتلونکي کال ته هیله مند کړي. یوسف خان ځدران د والیانو دغه غونډې ته ورغلی او په اړه راپور لري.
مرکز کابل ته په ولایتونو کې د حکومت د لوړپوړو استازو دربلنې په دوام دا ځل د پکتیا، پکتیکا، غور، جوزجان، زابل، بلخ او پنجشیر والیان او استازي رابلل شوي وو. د یادو ولایتونو مسؤلین چې د یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، وزیرانو او نورو دولتي چارواکو سره لیده کاته کړي، وایي چې خپلو ولایتونو ته د نویو صلاحیتونو سره ستنېږي. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا وایي چې دلته ورسره نوې ژمنې شوي او هیلې ډېرې شوي چې په ولایتونو کې د مثبتو بدلونونو لړۍ لا تېزه شي.
یو قاطعیت ځان سره وړو، او هغه دلته چې کوم موږ د وحدت ملي د حکومت د مشرانو نه واورېدل، دوی قاطعیت او پشتکار بودن، او هغه احساس چې دوی موږ وکته عام تام صلاحیتونه والیانو ته ورکړل ترسو پر وکوي شي چې خپل ولایتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
په سیمه ایزو ادارو کې د حکومت د اساسې په خپلو سیمو کې ځینې ستونزې جدي ګڼي، وایي چې کومې ژمنې چې ورکړل شوي کولی شي ستونزې کمې کړي او سیمه ایزې ادارې پیاوړې کړي. دوی وایي چې امنیت، بیا رغونه، د زیربنایي پروژو نشتون او په ولایتونو کې د ځینو دولتي خالي پوستونو ستونزې یې مخامخ له ولسمشر او وزیرانو سره شریکې کړي دي. د غور والي غلام ناصر خازي وایي دې ناستو ورته د قوي ملاتړ روحیه ورکړي.
د مرکز ولایتونو ترمنځ د حکومتدارۍ ډول د اړیکو او ژمنو یوې نوې مرحلې ته داخلېدونکی دی. انشاءالله موږ ډاډمن یو چې راتلونکی کال به د پام وړ بدلونونه ولرو. د جمهور رئیس په دې موضوع ټینګار چې غواړي په نږدې کلونو کې افغانستان د مصرفي هیواد څخه په تولیدي هغه بدل کړو، موږ ډېر هیله من کړي یو.
د زابل والي محمد انور اسحاقزی چې له ولایت څخه ډېر وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي، وایي چې د امنیت او لویو لارو رغېدو ژمنې ورسره شوي دي. هغه وایي چې په دې کار سره به له حکومته د خلکو ملاتړ لا پراخ شي.
موږ د مرکزي حکومت څخه دا غوښتنه وه چې هغوی وعدې هم راسره کړي چې انشاءالله په ډېر لږ وخت کې د زابل په شهرات یې رسوې ده، هغه به ژر راته ورغول شي چې هغه مسافرین څو ولایتونه د مرکز سره رفت آمد لري چې دا مشکلات مو راته حل کړي.
جمهور رئیس غني واک ته له رسېدو رئیس له نږدې څخه د خلکو د ستونزو په هدف د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او د ښې حکومتدارۍ د جوړېدو په خاطر یې والیانو ته د ویډیو کانفرنس او مخامخ لیدنو له لارې هم د ستونزې د هوارۍ ژمنې ورکړي دي. په داسې حال کې چې عام خلک ډېر وخت په خپلو سیمو کې د مثبت بدلونونو په ځای شکایتونه ډېر لري، د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي والیانو ته ورکړل شوي نوې ژمنې هیلې ډېرې کړي دي. د یادې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې دا لیدنې په ولایتونو کې د حکومت د پیاوړتیا او همغږۍ د رامنځته کولو سبب ګرځي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د نړۍ د فوټبال په تاریخ کې بیا ساري لوبغاړي لیوین میسی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د یو خوار البته میسی په خپل ټوټر پاڼه د یو خوار افغان عکس خپور کړی. دا د غزنی د یو کلی 15 کلن افغان ماشوم دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې چې میسی ته په یو سندره پیل شوی.
د نړۍ د فوټبال د نامي لوبغاړي لیون میسی مینوال د افغانستان په کلیو کې هم پیدا شوی دی او په وروستیو کې دا مینه هغه وخت د ډله ییزو رسنیو له لارې د میسی تر غوږو ورسېده چې د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې د یوه خټین کور مخې ته د 15 کلن مرتضی احمدي عکس خپور شو. په دې عکس کې مرتضی خپل ورونو تر مټو کلک نیولی دی. عکس د مرتضی شا ده، ورونه یې خاندي او د مرتضی پر ملا پر کمیس په انګلیسي ژبه لاندې لاس او باندې میسی لیکل شوي دي. دا عکس اوس لیون میسی هم په ټویټر پاڼه کې خپور کړی دی. مرتضی ته چې مو وویل چې ستا عکس میسی شریک کړی دی، ده وویل زه له هغه سره مینه لرم، ما دې څوک وارولي. په نړۍ کې شایي په میلیونونو ماشومانو د میسی کمیس اغوستی وي او له هغه سره مینه ولري، خو افغان مرتضی هغه څوک دی چې د میسی کمیس یې په تن نه دی. دا له پلاستیکي شنې او سپینې کڅوړې جوړ شوی کمیس دی چې له دې سره د یوه غریب ماشوم مینه د نړۍ له شتمن لوبغاړي سره څرګندېږي، له هغه چا سره چې په 2014 کال کې یې کلني عواید 15 میلیونه ډالرو ته ورسېدل. مرتضی بیا دومره خوار دی چې د فوټبال توپ لا نه لري. لیون میسی د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم کپتان، د اسپانیا په بارسلونا ټیم کې لوبه کوي. د په 20 کلنۍ کې د اروپا د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. په 2009 کال کې د نړۍ د طلایي توپ جایزه واخیسته. بیا په 2010، 2011، 2012 او 2015 کې د نړۍ غوره لوبغاړی شو. میسی په 2009 کال کې د ماشومانو لپاره یو خیریه مؤسسه جوړه کړه او په 2010 کال کې د ملګرو ملتو د یونیسف د ادارې د استازي په توګه وټاکل شو. د نړۍ له شتمن لوبغاړي میسی څخه د مرتضی پلار محمد عارف دا هیله لري چې په جاغوري کې دی د فوټبال لوبغالی جوړ کړي.
تقاضای ما میسی و طرفدارای میسی نمید چې یک لطفی بکنه په حق مردم ما، په حق مردم جاغوري یک استادیوم فوتبال برای مردم جاغوري جوړ کنه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی اس. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پرې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې د غراز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام پر 100.5 صفه صافه اواز اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. وخت په 6:10 سپې فرشته جان سټوډیو ته راغلې ده او تاسو ته به اخري دری خبرونه وړاندې کړي. په فرشته په خیر اسي.
تشکر و خسته نباشید رشتینه صاحب. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه پاکستان تاریخ برگزاری سیومین دور نشست چهار جانبه صلح افغانستان را که قرار است به میزبانی اسلام آباد برگزار شود 6 فوریه اعلام کرد. جزئیات این موضوع را در جریان این مجله خبری به میزبانی ما فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشویی همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا ماه آینده میلادی بار دیگر در اسلام آباد تشکیل جلسه میدهند. گروهی از علمای دینی افغانستان از طرفهای درگیر در این کشور دعوت نمود که به خاطر آوردن صلح آشتی در میز مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. یک حمله در جنوب پاکستان 4 پلیس و 2 تن دیگر 4 پلیس را به قتل رسان. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا ماه آینده میلادی بار دیگر در اسلام آباد تشکیل جلسه داده و راه‌های سرگیری برنامه صلح افغانستان را بررسی میکنند. قاضی خلیل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت هدف این نشست در 6 فوریه این است که نقشه راه برای صلح افغانستان ترسیم شود. در هفته های اخیر این سومین نشست چهار جانبه خواهد بود. خلیل الله افسود نواز شریف صدر اعظم پاکستان به زودی در همین رابطه به قطر سفر می کند، اما درباره این موضوع ارائه توضیحات بیشتر نکرد. چند روز قبل طالبان اعلان کردند که دفتر سیاسی آنان در قطر یگانه مرجعی با صلاحیت است که می تواند به نمایندگی از طالبان داخل مذاکره شود. گروهی از علمای دینی افغانستان از طرفهای درگیر در این کشور دعوت نمودند که به خاطر آوردن صلح آشتی در میز مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. اعضای انجمن علمای دینی افغانستان در گرد همایی در کابل تاکید کردند که در پروسه صلح و تلاش های بین المللی برای تامین صلح، مذاکرات بین الافغانی بیشتر تاثیرگذار است. عنایت الله بلیغ رئیس این انجمن گفت
ما صلح بین الافغانی میخواهیم. هر نوع صلحی که اسلام به او راضی بوده باشه اونم تو صلح را ما میخواهیم. حتی این مصالحه‌ای که فعلا سرش کار است ایران به خیر افغانستان ما دعا میکنیم که شود.
آقای بلیغ همچنان گفت اگر در پروسه صلح چهار جانبه در مورد صلح افغانستان صادقانه عمل شود میتوان امیدواری را بیشتر ساخت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا پناهجویان افغان را به زور اخراج نکنند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در دیدار با لورنت میشل رئیس بخش مهاجرین اتحادیه اروپا گفت افغانستان با اخراج اجباری پناهجویان افغان از خاک اروپا موافق نیست. در یک حمله در جنوب غرب پاکستان 4 پلیس کشته شده است. با گفته پلیس افراد مسلح که به سمت این 4 نفر تیراندازی کردند بر موتورسیکل سوار بودند. این حادثه امروز در شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. 2 تن از این افراد در صحنه جان دادند و 2 تن دیگر در شفاخانه. گروه تحریک طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حمله کنندگان فرار کردند و جستجو برای بازداشت آنها شروع شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید کشورش یک مسیر خوب برای تجارت احیا شده بین شرق و غرب شده میتواند. در صحبت با تجار فرانسوی در پاریس روحانی امروز خواست که با لغو تحریم ها علیه ایران راه سرمایه گذاری و تجارت با ایران باز شود. محدودیت های بانکی آمریکا علیه ایران برای بسیار کشورهایی که میخواهند تجارت خود را با ایران تجدید کنند موانع ایجاد میکند. اما صدراعظم فرانسه اظهار داشت که کشورش حاضر است خصومت های گذشته را فراموش کند. با گفته او فرانسه برای نزدیک شدن به ایران حاضر است و ایران میتواند بر فرانسه حساب کند. همزمان با این شرکت های تولید موتر فرانسه پیژو استروئن تشبث مشترک را با شرکت موترسازی ایران خودرو امضا کرده که در حدود 200 هزار موتر را در یک منطقه خارج از تهران تولید نماید. روحانی بعد از سفر به ایتالیا که در آنجا هم چندین قرارداد تجارتی را امضا کرد، دیروز 27 جنوری به پاریس رفت. چین یک تبعه تاجیکستان را که به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود اعدام کرد. مقامات وزارت خارجه تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند حسن یوسفوف 51 ساله صبح امروز 28 جنوری اعدام شد. به نمایندگان سفارت تاجیکستان در چین اجازه داده شد که در مراسم اعدام وی اشتراک کنند. مقامات تاجیکستانی میگویند فعلا 16 تبعه این کشور در زندان‌های چین به سر می‌برند که 4 نفر آنها منتظر حکم اعدام و 5 نفر به حبس ابد محکوم شدند. و وزیر امور داخلی سویدن میگوید این کشور شاید 80 هزار پناهجو را از این کشور خارج نماید. اینها افرادی میباشند که سال گذشته به سویدن رفته و درخواست پناهندگی آنها قبول نشده است. رسانه ها از قول اندرس یگمن خبر دادند که میگوید حکومت در مورد اخراج 60 هزار نفر تحقیق میکند و میتواند این تعداد تا 80 هزار بیشتر شود. به گفته او در حدود 60 هزار دوسیه بررسی شدند که بیش از 50% آنها رد میشوند. جریان مهاجرین به اروپا در سرمای زمستان هنوز ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز سال جاری میلادی یعنی در چند هفته گذشته تنها 46 هزار مهاجر به یونان رسیدند که بیش از 170 نفر آنها در راه‌های خطرناک جان دادند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته‌ها این مجله خبری. وزارت خارجه پاکستان میگوید دور سوم نشست چهار جانبه صلح افغانستان در ششم فوریه به میزبانی اسلام آباد برگزار می شود. از گفتگوهای چهار جانبه صلح در آل سخن گفته می شود که درگیری در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به شدت جریان دارد و باشندگان را متضرر ساخته.
جنگ به شدت کاملش در ولسوالی آقچه از همراه دولت مخالفین دوام داره، ولی مشکل اساسی دنگ خود ملت و مردم است.
بانک نشرات رادیوی گروه داعش در ننگرهار گسترش بیشتر یافته. وزارت دفاع افغانستان میگوید به زودی از نشرات رادیوی این گروه جلوگیری خواهد شد. ولی سی جرگه افغانستان میگوید فرمان گرفتاری و حبس افراد بر مبنای شک را نخواهد پذیرفت.
و هر فرمانی که خلاف قوانین نافذه کشور باشه، قانون اساسی باشه، به این صورت قابل خصوص در قضایا خلاصه که بیایه مردش.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سلام و شام بخیر. فرشته نگاه است و همکارم طاهر روشن در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنم. به شما سلام میگه. وزارت خارجه پاکستان میگوید قرار است نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در ششم ماه فوریه در اسلام آباد جلسه کرده و به تلاش‌هایشان برای ایجاد نقشه راه برای صلح در افغانستان ادامه دهند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است صدر اعظم نواز شریف در راستای همین تلاش‌ها به زودی به قطر می‌رود. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه پاکستان اعلان کرده است که مقامات افغان، پاکستانی، آمریکایی و چینایی ماه آینده در اسلام آباد دیدار نموده و روی این موضوع صحبت می کنند که مذاکرات متوقف شده میان حکومت افغانستان و طالبان چگونه آغاز شود. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، قاضی خلیل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است قرار است نمایندگان چهار کشور در این جلسه که در ششم ماه فوریه دایر می شود به تلاش‌هایشان برای ایجاد یک نقشه را برای سال در افغانستان جنگ زده ادامه دهند. این سومین جلسه چهار جانب است که دوی قبلی آن در اسلام آباد و کابل دایر شده بود. مقامات گفتند به نمایندگان طالبان زمان فرصت شرکت در این جلسات داده خواهد شد که چهار جانب روی تمام طرح‌ها به توافق برسند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است صدر اعظم نواز شریف در راستای همین تلاش‌ها به زودی راهی قطر می شود. وی جزیات بیشتر در مورد سفر صدر اعظم شریف را اراحه نکرد، ولی چنان به نظر می رسد که آقای شریف می خواهد در مورد صلح با نمایندگان طالبان در قطر صحبت کند. طالبان یک دفتر غیر رسمی در قطر دارند. این گروه اخیراً گفت دفتر قطر یگانه مرجع باصلاحیت است که به نمایندگی از طالبان صحبت می کند. دور اول مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان و طالبان در آغاز ماه جولای سال گذشته در شهر مری پاکستان دایر شده بود و قرار بود دور دوم آن در ختم همان ماه دایر شود، ولی نشر خبر مرگ ملا عمر این پروسه را بابان بست مواجه ساخت.
پیش از این دو دور مذاکرات چهارجانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در کابل و اسلام آباد برگزار شده است. حکومت افغانستان در حال تلاش ها برای سرگیری مذاکرات صلح با طالبان را شدت داده که برخی از ولایات افغانستان شاهد درگیری هاست. در حال حاضر بغلان و جوزجان شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت است. از جوزجان برتان بگویم که باشندگان ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت بیشتر از همه مردم ملکی متضرر شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید در نتیجه این درگیری ها صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. عالم رحمانیار از جوزجان جزئیات دارد.
ادامه جنگ از 5 روز به این طرف در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان در کنار تلفات به نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت باعث بیجا شدن صدها خانواده در این شهر شده است. محمد پیمان یک تن از باشندگان شهر آقچه به رادیو آزادی گفت که از طرف شب از هر دو جانب درگیر جنگ مرمی هاون و راکت پرتاب می‌گردد و پرتاب این مرمی ها بالای خانه های مسکونی مردم سقوط و یا هم اصابت می‌کند. وی به ادامه گفت
خواب میایند دیگر از دمی پیش هم رفته نمیتونن، مشکلی جاست که اونا از طرف میزنن، این از طرف میزنن، نامعلوم دولی های مردم اول میگلته و مرمی میگلته و این تیساب هست نامعلوم هست. چند نفر ها فامدی دین روز مرمی خورده، یکی رزبانی رفته، یک بچه یک در کچه.
اسدالله بهرامی یک تن از بزرگان قوم در آقچه نیز میگوید در این فصل سرمای سخت زمستان برای خانواده های غریب که آن هم وضعیت اقتصادشان بدتر باشد خیلی نگران کننده بوده و مردم به کجا پناه ببرند. بهرامی همچنان گفت
جنگ به شدت کاملش در ولسوالی آقچه از همراه دولت مخالفین دوام داره، ولی مشکل اساسی جنگ خود ملت و مردم است. مردم چگونه از وضعیت منفی اقتصادی که فیلن دارن و جنگ بالاش تحمیل میشه به خودش جدی نگران کننده است. ملت آقچه فیلن در یک وضعیت بدی قرار داره. خود شما آگاهی دارین وضعیت اقتصادی مردم خیلی نگران کننده و جدید.
در همین حال انجینیر باتور ولسوال آقچه با تایید این موضوع میگوید که شماری از خانواده ها در اثر جنگ مجبور به ترک منازلشان شده و جنگ بین نیروهای مخالفین و دولت همچنان ادامه دارد. ولسوال آقچه علاوه کرد که شب گذشته قرای جبار شهید در 3 کیلومتری شهر آقچه، تبی، آقچه نما و اورته از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه گردیده است.
دیروز عملیات ما از تبعی شروع شد، از قریه تبعی شروع شد، خانقای افغانیت، تبعی و جبار شهید و سرخ اینا تصفیه کردن. نیروها فعلا در اونجا مستقر است. انشاءالله چند دقیقه بعد عملیات دوباره ما آغاز میشه. تصفیه ما نیروها را مورالش خیلی بالاست. امیال ما منتظر همی هستیم که یک زیاد مقامات بلندپایه ولایت هم بخاطر تشویق حمایه نیروهای امنیتی ما میرن دست بخواهد.
با گفته مسئولان ضمن فایرهای ثقیله از سوی مخالفین در نقاط مختلف شهر روز گذشته یک جوان 22 ساله کشته شده و عملیات پاکسازی همکنون در برخی نواحی شهر آقچه جریان دارد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام کتبی به رسانه‌ها گفته است که در اثر فایر هاوان بالای قماندانی امنی ولسوالی آقچه یک اراده رنجر پلیس تخریب شده است. مجاهد کشته شدن یک طالب و مجروح شدن دو تن دیگر را نیز تایید می کند.
رادیو آزادی جنگ نمیخواهیم، ما
صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش با تبلیغات توسط رادیو نمیتواند به اهدافش برسد و به زودی از نشرات رادیو این گروه جلوگیری خواهد شد. مسئولان این وزارت میگویند به علت اینکه داعش در ننگرهار نشرات سیار رادیویی دارد، مشخص ساختن محلان زمانگیر است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد. با آنکه حکومت افغانستان چند پیش گفته است که نشرات رادیو خلافت در ننگرهار را متوقف ساخته است، اما گفته می شود که نه تنها از نشرات این رادیو جلوگیری نشده بلکه گسترش نیز یافته است. بر اساس گزارش ها در این روزها گروه داعش نشرات رادیوییش را در ولایت ننگرهار به زبان های دری و عربی نیز آغاز کرده و اعضای آن از آدرس این رادیو مردم را تحریک به اعمال هراس افغانانه و ضد حکومت می کنند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که به‌زودی آدرس رادیو صدای خلافت مربوط داعش را پیدا و از نشرات آن جلوگیری خواهد کرد. اما اینکه چرا تا کنون این وزارت نتوانسته است موفق به این کار شود، محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در این باره به رادیو زدی گفت:
در مورد نشرات رادیویی که اونها از طریق گروه داعش به نشرات می‌پردازند یا در نقاط صفری است و با استفاده از کوها و مناطق صعب العبور اینا گاهی بر علیه دولت افغانستان نشرات میکنند، ولی ما ایره برای شما با یقین میخواییم بگیم که ما یاره پیدا میکنیم و حتما از بین میبریم.
گروه داعش نشرات رادیوییش را حدود سه ماه پیش به زبان پشتو در ولایت ننگرهار آغاز کرد که تا کنون در ولسوالی های کوت و اچین نشرات دارد و گفته می شود که داعش در ننگرهار به دستگاهی نیز دست یافته است که می تواند با اعضای دیگر این گروه در سوریه و عراق نیز تماس برقرار کند. با آن که پیش از این نهادهای امنیتی از نابودسازی دستگاه نشراتی گروه داعش در ننگرهار خبر دادند، اما باشندگان این ولایت می گویند نه تنها نشرات این رادیو متوقف نشده است بلکه اکنون به زبانهای دری و عربی نیز نشرات دارد.
پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان.
اما پرسش اینجاست که داعش توسط نشرات رادیوییش می‌خواهد به کدام اهدافش دست یابد. شال پاچا یکی از باشندگان ولسوالی اچین ننگرهار به رادیو زدی میگوید:
دغه اف ام دلار خپل جلب وجذب کا خلکو ته پوره اطمینان او ډاډ امنیت ورکي.
از طریق این افم با جلب جذب خود به مردم اطمینان امنیت می دهند، با ضد دولت تبلیغات منفی می کند و دولت را به نام ملحد معرفی می کند و نوجوانان را جذب می کنند و این نوجوانان با سن پایین با شوق به این رادیو گوش می دهند.
و افزود که رادیو صدای خلافت مربوط داعش از سه یا چهار شب به این سو بر علاوه پشتو به زبان دری نیز نشراتش را آغاز کرده و به گفته وی نشرات آن در سراسر ولایت ننگرهار شنیده می شود. در این حال قیس حسن عضو کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه افغانستان می گوید که در آغاز این رادیو برای یک ساعت نشرات داشت، اما وی می‌افزاید که کنون زمان نشرات این رادیو نیز بیشتر شده است. آقای حسن می‌گوید که آنان با مسئولین امنیتی در تماس بوده و تلاش می‌کنند تا نشرات رادیو صدای خلافت مربوط داعش را در ننگرهار متوقف سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می‌شنوید. ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچگاه فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر ابس و تمدید ابس افراد بر مبنای شک و احتمال به ارتکاب جرایم تروریستی را نخواهد پذیرفت. معاون دوم این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت تا کنون این فرمان به گونه رسمی به ولسی جرگه فرستادن نشده است. در همین حال شمار از آگاهان مسائل حقوقی میگویند این فرمان خلاف قانون اساسی افغانستان است و میتواند حق آزادی اتباع و حقوق توقیف شدگان را سلب کند. سلیوال و جزئیات بیشتر.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با سلب آزادی شخص مظنون بر مبنای شک و تمدید حبس محبوس مبنی بر احتمال ارتکاب جرایم تروریستی انتقادهایی را برانگیخته است. این فرمان در ماه سنبله سال جاری از سوی رئیس جمهور اشرف غنی صادر شده که بر اساس آن به بازداشت افراد به استناد شک و توقیف نامحدود محبوسین جنبه قانونی داده شده است. ولیسی جرگه افغانستان میگوید هیچگاه نخواهد پذیرفت که آزادی افراد بر مبنای شک و احتمال از ارتکاب جرایم تروریستی سلب گردد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون این فرمان به ولیسی جرگه فرستاده نشده و افزود هر فرمانی که خلاف قانون اساسی باشد آن را رد خواهند کرد.
و هر فرمانی که خلاف قوانین نافذه کشور باشد، قانون اساسی باشد، به این صورت بالخصوص در قضایا چلاسره که بیای ما ردش می. ما این را قبول نداریم که یک فردی به خاطر شک گرفتار شوه و در زندان بره و هرچقدر که یا بخوای مرقم بیشارش کنه، این قانون نافذه کشور ما به چکر هستند. به این صورت این رقم چیز ما قبول نداریم.
به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش از این فرمان تقنینی رئیس جمهور به عنوان نقض حقوق توقیف شدگان یاد کرده است. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته این فرمان که زمینه را برای مراجع کشفی مساعد می‌سازد تا افراد را بدون دلیل زندانی و کسانی را که میاد حبسشان تکمیل شده در بند نگه دارند می‌تواند مسئولیت شخصی افراد را از بین ببرد. در ماده 27 قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد و هیچ شخص را نمی توان تعقیب گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان چند پیش به رادیو آزادی گفت این فرمان که زمینه شماره 1 قانون اجرات جزایی گردیده با در نظر داشت اوضاع کنونی کشور و بهترین روش‌های بین المللی توشیح گردیده است. از سوی دیگر شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند این فرمان خلاف قانون اساسی افغانستان است و صلاحیت محاکم را اخلال و محدود می‌سازد. عبدالشکور دادرس معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرمان میتواند حق آزادی اتباع و حقوق توقیف شدگان را سلب کند.
در قوانین افغانستان یک استشاره وجود دارد تحت عنوان تدابیر احتیاطی. تدابیر احتیاطی از خود حالتهای خاصی دارد. این به این معنا نیست که یک نفر حبس خود سپری کنه و بعد از او که به احتمالی از او که بعد از رهایی احتمالا مرتکب جرم شود آزادی از او سلب شود و هم بدون حکم محکمه ذی‌الصلاح طبق قوانین افغانستان مشروعیت نداشته و با قانون افغانستان وفق ندارد.
گفته می شود فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر حبس و تمدید حبس افراد بر مبنای شک و احتمال پس از آن صادر شد که نتایج تحقیقات نشان داد که شماری از رها شدگان از زندان بگرام دست به انجام اعمال تروریستی زدند. اما عبدالشکور دادرس آگاه مسائل حقوقی پیشنهاد می کند که باید برای توقیف افراد مدارک معتبر وجود داشته باشد و در صورت موجودیت احتمال از ارتکاب جرایم تروریستی محبوسین باید محکمه مربوط به قضیه رسیدگی مجدد کند، زیرا به گفته وی هیچ تکنولوژی برای پیشبینی از عملکرد آینده وجود ندارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است در جریان سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه قراردادهای مهم امضا شود. قرارداد خرید 114 تیاره ایربس توسط ایران از فرانسه شامل قراردادها می شود. حسن روحانی امروز به پاریس رسید. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
این نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران ظرف 17 سال گذشته به فرانسه است. پس از نشست تیاره حامل حسن روحانی در میدان هوایی پاریس، او درباره هدف سفرش به فرانسه گفت:
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه هستیم. سفر یکی از اهدافش تعمیق روابط دو جانبه به نفع دو ملت و به نفع دو کشور و انشاءالله در این سفر یک قدم مهمی گام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
انتظار می رود مقامهای فرانسه و ایران چند قرارداد را در بخشهای مختلف امضا کنند. یکی از این قراردادها خرید 114 تیاره ایربس توسط ایران از فرانسه است. روحانی پیش از سفر به فرانسه به ایتالیا رفت و در آنجا هیئت ایرانی چند قرارداد به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار را با ایتالیا امضا کرد. رئیس جمهور ایران سفر اروپایی خود را پس از لغو تحریم‌های جامعه بین المللی بر ایران آغاز کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که ایران به جامعه بین المللی بازگشت است. اما به گفته فابیوس این بازگشت به آن معنا نیست که تهران و پاریس در باره تمام مسائل به خصوص سوریه با هم توافق دارند. با گزارش خبرگزاری فرانسه یک مقام فرانسوی گفته است که شرکت موترسازی پژو فعالیت‌های خود را در ایران از سر خواهد گرفت. گزارش شده که شرکت نفتی توتال فرانسه هم مایل است تا از ایران نفت خریداری کند. اما شماری از ناراضیان ایرانی مقیم فرانسه از روحانی در فرانسه استقبال نکردند و علیه او شعار سر دادند. آنها در یک راه پیمایی خواهان توقف مجازات اعدام در ایران شدند.
روحانی دیکتاتور تروریست، روحانی بی‌ادبی، روحانی.
گزارش شده که برخی از سازمان‌های حقوق بشر در فرانسه و ایران در نامه به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه خواستند تا وضعیت حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر میان فرانسه و ایران نادیده نگیرد.
روحانی اساساً ابا ابا روحانی.
لیونل میسی بازیکن بیامچای فوتبال جهان در صفحه توییترش عکس یک کودک غریب افغان را نشر کرده است. این عکس از یک کودک افغان است که در ولسوالی جوغوری ولایت غزنی زندگی می کند. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
امروز در قریه های افغانستان نیز علاقمندان لیونل میسی ورزشکار مشهور فوتبال جهان را میتوان یافت که آوازه علاقمندی آنها حتی به گوش خود میسی هم رسیده است. در یک عکسی که اخیراً از مرتضای 5 ساله باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نشر شد، در برابر یک خانه گلین دست مرتضا را برادرانش محکم گرفتند و در حالی که برادران وی میخندند، پشت مرتضا به سوی کمره است و روی یک خریطه پلاستیکی نوشته شده است میسی. این عکس مرتضا را اکنون خود لیونل میسی هم در صفحه توییترش نشر کرده است. زمانی که به مصطفی گفته شد که عکس او را شخص میسی با دیگران شریک ساخته است، مرتضی به رادیو آزادی گفت که به لیونل میسی علاقه دارد و کسی او را نزد وی ببرد. به نظر می رسد که در سر تا سر جهان میلیون ها کودک به لیونل میسی علاقه داشته و پیراهن میسی را پوشیده باشند. اما مرتضای افغان کسی است که پیراهن میسی را ندارد که بپوشد و از شدت غربت با پوشیدن خریطه پلاستیکی علاقمندیش را با این ورزشکار مشهور و ثروتمند جهان ابراز کرده است. و در حالی که عواید سالانه لیونل میسی در سال 2014 میلادی 65 میلیون دلار بود، مرتضای 5 ساله حتی توپ فوتبال هم ندارد. لیونل میسی کپتان تیم ملی ارجنتین است و در تیم بارسلونای اسپانیا بازی می کند. میسی در سال 2009 میلادی زمانی که 21 سال داشت برای نخستین بار توپ طلایی را به دست آورد و بعد هم در سالهای 2010، 2011، 2012 و 2015 میلادی این جایزه را حائز شده است که برای بهترین بازیکن فوتبال جهان داده می شود. لیونل میسی در سال 2007 میلادی یک مؤسسه خیریه را برای اطفال تأسیس کرد و در سال 2010 میلادی به حیث سفیر اداره یونیسف سازمان ملل متحد انتخاب شد. عارف پدر مرتضای 5 ساله باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از لیونل میسی این بازیکن ثروتمند فوتبال جهان می خواهد که در ولسوالی جاغوری یک استادیوم فوتبال بسازد.
تقاضای ما از میسی و از طرفدارای میسی نمیست که یک لطفی بکنه به حق مردم ما، به حق مردم جاغوری، یک استادیوم فوتبال برای مردم جاغوری جور کنه.
بسم الله سیاس میکنه
بدلت نالال نگیر ورزش ادامه بده جوان است یا که پیر ورزش صحت جان است نیست خسته کن و دلگیر
گزارش بود در مورد بچگک خردسال افغان که لیونل میسی را دوست دارد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.